ازادي رادیو دات کام باندې هم اوریدلای شئ. قدر منو ریدون کوله څنګه چې پوهیږي پروانه اونې کې د دوشمې پر اس په کابل کې په تر ټولو با امنه سیمه کې او تر ټولو خوندې شوې سیمه شاشدره کې دوزن مرګ بریدونو ګڼ کسان وژل په ډېره لکه نه خبریالان هم شامل چې یوازې درې کسان د ازادي رادیو خبریالانو هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغان په دز وژل شوی او وروسته په خوست کې هم د بی بی سی خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو خوا په ډزو وشتل شوی و. په دې اونۍ کې د خبریالانو لپاره د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډېر تلفات دوی ته اوښتي دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث مخ ته وړي. میلمانه یې راغوښتي، له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړئ.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفیه الله استانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تأثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگارانی که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنه.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی د خبرونه متردول سبجو دوام لري. اوریدونکو بم راخلو لملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخکې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. دي څنګه په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په د دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي رادیو سباون کاکړ دیش کلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موري واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د شاشدرک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري قربانی شو. له سباون کاکر څخه دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبد الله حنانزه بل هغه خبريالو چې لازادي رادیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کې د په ازادي رادیو کې د کار دو کاله هم لانو پوره شي بي. نو موړي واده کړي وو ماشومان نه لرل. شهید حنانزي د مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريالو چې د ازادي رادیو پوري د ازادي رادیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شو. د خود لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند ورسپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شو. ټاکل شوی و چې نو موړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټه لا ازادي رادیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل په هنتون د شریعت د پونځي د دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسوي خبري اژانس سره د مشر اکاس پتو غدن دلرله. شمرې د کابل د شمالو د دوشنبه پورس تر لومړی حمله ورسته شمرې د پیخې ځای تر رسیدلې و او د فرانس پریس تر راپور لمخي تر 2014 مخکي خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ د پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د یک تلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی و. یویشت کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل و. غازی رسولی واده نه و کړی. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړۍ حملې د پوښښ لپاره سیمې ته تللی و. تلاش کوزده کړی و او ټاکل شوی و ډیر ژر واده وکړي. علي سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو اونۍ مخکې له مشل تلویزیون سره کار پیل کړی و. دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه مېرمن تر شا پرېښودې. د یک تلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو تلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې شهید شو. د لیاد تلویزیون سره له تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښوده. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. د 45 کلن و او ټاکل شوی وه په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حملې لاندې راغی او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د بی بی سي له افغان څنګه سره له تیر یو کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکښ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړې وه. د بی بی سي د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جیمي انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنه خواشینی څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونا هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون تورو نیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول ما هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه، برای پوشش از این، یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه، آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفحه سب لکسنگی چی من
منګه مخکې مو ویل په دغه حمله کې ساسي یو خبريال د تلو نیوز یو خبريال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید که څه منګه لنډه پیژندنه دغه ویل دغه په اړه نور کوم معلومات دي چې تاسو له اوریدونکو سره شریکول شي.
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبي ګروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ ده په سوونو کسانو هلته کار کوي. د دې په منځ کې دا ډېر د سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبي سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی. او کله ته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، د خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده. تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې لخوا نه د سهار وختي مهال په دا کار کراته، تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. د نن وروسته دوی به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدو په خدمت کې وو. خپل ټول عواید دي، معاش او هر څه چې لاس ورتلل، د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور او یوې مور وه، د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې موږ یې په دقیق ډول لرو، د همکارانو زموږ کیسې ده، د نورو کمرمینانو چې دغه سره وو، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې وو هغې خرڅ کړی وو، او دغه پیسې په جب کې وې. او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې وو، او خپلې مور ته مې ویلي چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است صافی صاحب، تشکر به شما. برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموع شنوندگان محترم رادیو آزادی، تصفیه عرض میکنم. رویداد خونین دهم سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژدی بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم سور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده‌ها وحشت پیدا کردند ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردند، ترس پیدا کردند. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت می‌خواهد و میگم ما میخواییم تغییر شغل بودن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکلی از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع این یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات 7 روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه و واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در قندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگاران در صحنه حضور پیدا میکنه و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام اینمی جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شا در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاورت های بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت‌های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زیتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو، کو تاسو عمر سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0995 40 15 40 0925 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شي پم دې سره خپل احساسات او د خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب، بفرمایید. شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش‌های دو روز اخیر، مراسم‌های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها ایره بخواهیم که چی برنامه برای تأمین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنه و میخواهیم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنند. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضایا خود دولت هم سهم داره.
دیر زیاد مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مور سره شریک کړل. صافی صاحب لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شوارونه ورکی په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکي تهدیدونه هم موجود دي. دایشي اسلامي دولت ډلې چې دغه پیخي دغه حملو مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل ده، یعنی لدین اورس سبا نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي. در راتلونکو تهدیدونو څنګه ارزه وي تاسو؟
یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان امنیت اړخه د رسنیو د تحفظ په مجموع کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډېر واضح ده. او په هغه اعلامیه کې هم چې له پیښې تقریبا 15 ساعته وروسته د بیلابیلو رسنیو ډېر معتبره ژورنالیستان خبرنګاران راټول شو او د پیښې په ځای کې اعلامیه ورکړه، په هغه کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوې ده چې حکومت په دغه ځانګړي پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکام. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وخت کې د چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې د خپل یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یوه خبره بله هم وکړم چې د ناهیلیو سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنګارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول خلک ډېر قوي غږ پورته شو. یعنې د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غورځول ډیر اسان کار هم نه دی. یعنی مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به هم وچتي او دا فعالیت به دوام لري کیدش قربانیان لکه په دتی رسوال از 15 کلو کې موږ ګڼ شمېر کې قربانیان ورکړي دي یو واځي پروسه کال موږ شلتانو باندې زګړه کار کوم کوڅو چون لا سوار کو نو وګورو اوس د حکومت هم ځموارې ده البته د هر رسنۍ لپاره د هر رسنۍ د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب دا ډېر لومړی سوال ده نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنیو مدیران هم حکومت حتماً با پدی باندې ډېر جدي بحث کوي او لارې چارې به دې پاتې کوي.
ډېر زیات مننه صافی سي بیرته به راګرځو په ننګرهار کې آزاد خبریال عبدالله هوډ را سره همداو د ټلیفون کلی کې د براته د ختیځ ولایتونو د خبریالانو د ټولنو خبرګونونو د دغه پیښو په اړه راته وایي خپل احساسات بر سره شریکي. هوډ صاحب ستړی مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس مهرباني وکړه خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناستې کړې دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وایي.
بالکل مننه. رښتیا ورستۍ پیښې د ژورنالستانو پر وړاندې ډېرې بوږنوونکې وې. په تېره د ازادي راډیو لپاره چې په ورستۍ پیښه کې درې شهیدان له لاسه ورکړل په ټوله کې زموږ دا حالت دی د جګړو چې شروع شوي دي ژورنالیست تابن ورسره زیانمن دی پکې وژل کېږي او بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالی نه شي چې ژورنالیستان ژوند ته پام وکړي. د دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالی نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډېره مکړې ده دا کار مکړې دی خو موږ لا بریالي شوي نه یو چې د جګړې سکېل غاړې خاني کو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې موافق نه یو. وروستۍ پیښې دومره بوږنوونکي دي. موږ د کوم رسم کړي دي رښتیا هم ډېرې عجیبه وې. په موږ یې تاثرات داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستانو د کورنیو لخوا مستقیما ویل شوي دي چې یا ژورنالیزم پرېږده یا د کورنۍ پرېږده. یعنې دا د وروستیو پیښو تاثرات دي په موږ باندې. زه چې څو شېبو لپاره فکر کوم زه ژورنالیست یم رښتیا هم خپل مرګ مې سترګو ته کېږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېل یو.
هوډ صاحب خوب در زون شرق هم شما یادواري کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحوه در اواخر افزایش یافته. بر اساس معلومات ما هم حتی برخی خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشان ادامه بدهن. ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند؟
ګوره ما مخکې یاده کړه تاثرات خدای دي چې کورنۍ نورې دې تیاری نه دي چې ژورنالستان پرېږدي. ژورنالستان تیار دي. دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی. د بیان ازادۍ غږ څوک نه شي خاموشه کولی. موږ به وژل کېږو خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي. دا اوس په ختیځه سیمه کې د لسو زیات ژورنالستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرېږدي یا ژورنالیزم پرېږده. مګر هغوی دي په دې دا تاثر دی بد تاثر دی. اوس په ختیځه سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځه سیمه کې ژورنالستان ته ډېر ګواښونه کېږي. ټلیفون له لارې دی، ایمیل له لارې دی، میسیجونه له لارې دوی ته ګواښونه کېږي. موږ یې دولګې لرو. موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي هغوی هم جریان کې چوري هغه بېلګې م ورته ورکړي. دوی خبرې هم کړي دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو. زموږ په اړه باید خیال وساتل شي.
څوک مسؤلیت لري؟ کیها مسؤلیت دارند؟ باید کیها اقدام بکنند؟ حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دی قسمت مسؤلیت دارند؟
بله. تاسو خپلواک صاحب ناست یې. تر ټولو زیات مسؤلیت زه خپلواک صاحب ته راجی کوم. دی مشر دی. زموږ یوازې د عمر د تجربې له نگاه نه دی. دی زموږ په افغانستان کې ژورنالستانو مشري هم په غاړه لري. موږ ولې ونه توانېدو چې ژورنالستانو په اړه وسلوالو ته قناعت ورکړو؟ صحیح د حکومت پیل دی. زه د حکومت دا توانایی نلری چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا یې هم نه لري. په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی. دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالستانو مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري. هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب. کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل.
مننه. تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر. جوزجانی صاحب شما هم صحبت ها را شورید نام از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات. در مورد حملات اخیر که صورت گرفت به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بس، شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه. نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خدا به دست خود از بین نبرین، خدا نکشین. یک دوم میگه که یعنی همنوع خدا نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامع بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر این که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبا جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میای جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جناب بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسا بغیر نفس، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بد امنی را ایجاد بکنه، او چی میگه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، گویان که تمام انسانیت را از بین برده. یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده، به انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان‌ها از طرف دین، از طرف شریعت داده شده، او در قرآن عظیم و شان در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
هیچ بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچو حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و دو خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم، امروز در هر جبهه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچارا در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است، و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک، در روی سرک اونا چی می خاک و گل می خورن، بر دم انتحار انفجار اونا برابر است، بر دم قوتای زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه برمیگرده به اینکه تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر این که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت مآب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرائیه، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانع میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر زیاد منه نجوز جانی سب
سلامت
باشید،
تشکر.
جوجانی صاحب بسیار بسیار تشکر، انشاءالله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی کنم صاحب،
دیر زیاد تمننه جوجانی صاحب. صفیه صاحب بیا تاسو ترزو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینی خبرې لرلې، په ځانګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځانګړي ډول تاسو نوم واخست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره جوړ کړه. امنیت تامین دا یو ډیره لویه مسله ده، او دا په خوښنۍ سره چې د مملکت په سطح یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، او بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم، خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم، ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. کار اړخ د ژورنالستانو د حقونو دفاع او ملاتړ، د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ، دا ټول شیان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دینم خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي، د اتحادیو استازي ورته دي. حکومت لوړ پوړي چې د ټول یوه کمیټه ده. اما زه من حیث د یو خبریال یوازې زه کوم اجرایي ځواک نه لرم، او څه چې کولی شم هغه دا دی چې یو څه تایید کړم، په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخې ته روان دی. تاسو کېدای شي د ورور به د دې نه خبر یا به نه یې چې له دغه دوشنبې د خونړۍ پېښې نه راوروستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر په چوکاټ کې د رسنیو له استازو سره شوي دي، او پوښتنه همدا ده چې څه ډول د خبریالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنیو کار ګوري، د رسنیو کار، د ژورنالستانو کار په ځانګړي ډول، د آزادو رسنیو کار، خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملي د کلونو د ژوند تجربه مې ده، داسې به ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور ووایي یا چاته سپین ووایي. داسې به ډېر کم پیدا شي چې ووایي چې یاره دا کار ښه شوی دی، دا کار بد شوی دی. د رسنیو کار، د خبریالانو کار بخښنه غواړم، هغه تایید یا تردید نه دی، هغه د چا غندنه او ملاتړ نه دی. د خبرنګار دنده او وظیفه د اطلاعاتو انتقال دی. هر پیخه چې رامنځته کیږي، خبری پیخه چې هغه خبری اړخ ولري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغې نه متاثر کیږي، د یوې رسنۍ لیدونکي او اوریدونکي دغې نه متاثر کیږي، نو د رسنۍ او د خبرنګار دنده همدا ده چې دغې په اړه معلومات راټول کړي، څه پیښ شوي دي، څنګه پیښ شوي دي، چیرې پیښ شوي دي، څوک پکې ښکېلو، ټول همدغه معلومات دي په بې پرې ډول یې ورکوي. رسنۍ د رسنیو کار سیاست نه دی، د رسنیو کار ډلبازي نه ده، د رسنیو کار د یو چا د ملا تړل او د بل د خفو وهل نه دي، او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبره په دې منځ کې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې ښکېلې خواوې، هغه که دولت دی، هغه که د دولت مخالفین دي، هر ډله چې دا ټول زورواکي دي، موږ او تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي، ګڼې نورې ډلې او دغم دي چې خبرنګاران یې همیشه ګوښلي دي، وهلي دي، بندیان کړي دي، تر دې بریده پورې ډېر کارونه. له دې ټولو نه هغه غوښتنه چې کېدای شي او هغه څه چې د بیان ازادي یو بشري حق دی، دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړی حق دی، نو دا ټول باید د دې مراد وکړي، احترام وکړي، درناوی
بس په مخ ته وړو. یو زیات شمېر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنه یوازې شمېر اعلانې د کال په وروستیو کې کینی شمېر اعلان کې او کانفرنس ورکی وو چې په دغه کال کې د عمر خبریالانو خپل ژوند د لاسه په
رسنیو د ملاتړ ټولنو کارم څه دی ګوره، دغه د کار یوه برخه ده، دا د کار یوه برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي، له خبرنګار سره څه پیښیږي، له رسنۍ سره څه پیښیږي، دا ټول معلومات درج کوي. د کار یوه برخه دا ده چې میاش په میاش، وخت په وخت، په اروپا کې، په کال کې، د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت او دغه بهیر چې څاري په خره کې رپورټ هم ورکړي، دا د کار یوه برخه ده. اما د دې معنا دا نه ده چې دوی ګوکې په رښتیا تش یو رپورټ په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت کې تسلیموي او نور کار نه کوي. ښه، زه دا منم د یوه خبرنګار په حیث زه په خپله د رسنیو د ملاتړ د ټولنو په کار باندې هغه څه چې لازمه ده، هغه څه چې تمه کیږي، زه قانع پې نه یم. مشکلات ورپکې شته دي، متاسفانه زموږ ټولنه ویشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د ویش حد روان دی. او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي. د رسنۍ او مدافع ټولنې هم په یو نه یو ډول په خواشینۍ سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتو نه له دغه ویش نه د هم په یو ډول متاثر دي. په کار کې به ستونزې خو له یوې مخې په دې هر څه د چل پاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړي. فکر کوم دا مې انصاف نه دی. کوشش کوي هڅه روان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې دغه ټول اتحادي یو ډول انتظام پکې د رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادي بنسټونه سازمانونه په یوه فدراسیون کې راټول شوي دي. اول ته د مختلف عرصو کې د کار د تعقیب لپاره تقریبا د اتحادیو په منځ کې سره وشلی دي او غږ په واحد ډول دا یو پرمختګ دی. زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې ورو ورو دا کار نتیجه ورکړي او بالاخره د غږ مرسا شي او لازم فشار ټولنې غیر د فشار د راوړو نه نور څه نشي کولای او هغه لازم فشار چې هغه قوت چې پاتې کې زما هیله دا ده چې انشاءالله په روانو موده کې میاشتو کې او په روانو کلونو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیسته آیسته به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرهای ما هم میشه، اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه انشاءالله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهاد های دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتانستیم در امرای خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از